السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساته خبری مجله کې مو دا خبری کیسې درته راټولې کړې. ملګرو ملتونو لښکرګا کې د ملکیانو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. هلته زرګونه کسان جګړو کې راګیر دي.
خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي. د خلکو کورونه سوي دي چې د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي.
دا اندېښنې د جګړې پر وضعیت څه اغیز کولای شي؟
په دې اندېښنو باندې سمیږي چې ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده، طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي.
د جګړو له کبله د بې ځایه شوو شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. او ایران کې د کورونا پیښې یو ځل بیا لوړې شوې. نن پنځشنبه د زمري 14 او د اگست 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د وروستیو جګړو له کبله لسګونه محلي راډیوګانې بند شوي او ایراني چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د راتلونکو اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي د غونډه د شنبه یا یکشنبه په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي او د امنیت شورا په یو بیان کې پر اوربند هم ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. دا میرمنې د هرات د پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان په کور کې راغونډې شوې وې او ویلي چې دوی دې ته چمتو دي چې د نارینهوو تر څنګ د هرات د ښار دفاع وکړي. اسماعیل خان تر دې مخکې د هرات له استوګنو غوښتي و چې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره منظم شي. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولی دي د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د طالبانو د رژیم په وخت کې یوازې شریعت غږ راډیو خپرونې کولې او په 2001 کال کې د دوی د رژیم له ماتې راوروسته په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې 170 راډیوګانو او لسګونو تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. اشرف غنی ته د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی رسمي بلنه ورکړې ده چې د هغه د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې ترسره کیږي برخه واخلي. ښاغلی رئیسی د سه شنبه په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم ترسره کړل. ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره غونډه وکړي او تمه ده چې د ایران له یو شمېر نورو چارواکو او د پارلمان له ځینو غړو سره هم وګوري. بلورتا په ایران کې د کووېډ 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر تر 4 میلیونو واوخت. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9000 نوې پیښو خبر ورکړ او څرګنده کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 92000 واوخت. او د بلاروس لوبغاړي کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې ورساته ورسیده. د ځغاستې د لوبغاړي د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. د دې لوبغاړي د پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلان ته واړوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه شل. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه یا ویشت. مزار شریف کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 2.3. کندهار کې هم اسمان شین خو دل سوی، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 2.0. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 2.0 اټکل سوی ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د هلمند په مرکز لخکرګا کې د جګړې د دواړو لوریو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونه په لشکرګاه کې د لسکونو سره بندي پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژور اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په روسیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیر سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغسې یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړې توګه پر طالبانو غږ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وې. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واخلاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوندي نه پریږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو لپاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وډونو لپاره جنگ کوم، ستاسو د آینده لپاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که به ځای کېږي په بزرګي موږ عفو کوي او ارڅونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځای کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحه څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحه تو باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیر شپه د شهر د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد بیا سهار مهال ازادي راډیو ته ویل چې په هلمند کې په ځانګړي توګه په لخکرګا کې د دوی جګړې د ولایت پر مقام او د غرض پر امنی قومندانۍ متمرکز دي او دوی ویل چې د دوی لخوا ملکیانو ته کوم ګواښ نه دی پیښ او په خبره کې ملکیان غواړي چې لخکرګا ووزي دوی پرې کوم بندیز نه دی لګولی. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو همدا غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې بس کړي او اوربان ته د کار وکړي. له امریکا میشتي افغان کارپو شفیق همدم نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کموالي سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده، ملکی خلک، ماشومان، خزی، زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې ځالته میشته مغوی را سره په تماس کې دي، حتی وایي چې د لوګي او د تندې خلاصه کې زخمیان ور سره پراته ده. ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي، موږ ته بیا دومره خلک لار راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي، خپل کور، دغه جوګړه، هر شی پرېږدو، خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په داسې وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي. او زما ویره دا ده که چیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونه شي، نو یو لوی انساني ناورین او له بده مرغه به ډېر خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یې ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنګي جرمونه ترسره کړي وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته ووایي چې حداقل د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
اول نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او دغه کمپاینونه اکثره پر رسنۍ او فیسبوک هم منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه وکړه دغه پښتنې سره مرتبط البته جواب ده چې دغه سي نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کوي شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سي مواردو کې مستقیمه مداخله وکړي، ښکیل شي او د ښکیل خوا سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کیږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتما ګورئ. په ظاهره د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناتو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه د سپتمبر 13 خو یې ژمنه کړې چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په خخ کېل کې او دوی به و تو ته زړه نازړه کې یا به حداقل یو څه شمیر ځواکونه پرېږدي په افغانستان کې؟ دا څه تفسیر کیږي؟
البته د خلکو غوښتنه دا ده برخلاف د سیاسيونو د تعاملاتو پر اساس خلک غواړي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او د درسي ناورینو نه مخنیوي وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچه او په رهبری کچه کې لا تر دې دمه داسې کوم اراده نه ګورم چې ګنې امریکا دې خپل ځواکونه په افغانستان کې پریږدي او کچېری دلته خلک خپل غوونه نورم پورته کې. یا خدای مکه یو بل ناورین په افغانستان کې وي، بیا د امکانات ډېر دي چې ناتو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخت پورې وغځوي.
په امریکا کې مشت افغان کارپوه شفیق همدم و چې د افغانستان د جګړو او په کې دراګیرو افغانانو په اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري ک غواړي چې زموږ راپورونه او خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورتللې شي. همداشي بچ زه وی پانه ګورم په سر کې پکې همدا راپور پروت دی چې پر طالبانو بمبار. راپورونه وایي چې د لخکرګه خلک د جګړو لکباله ډیر پتنګ شوی دي. نور په زړه پوری راپورونه ویډیوګان هم زموږ وی پانه کې شته ورتللې شي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان پر روان وضعیت څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته به غوښ شو چې د زینو د غو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د افغانانو هغه ویر انځور شوی چې د طالبانو د بریدونو له کبله رامنځته شوی ده. ورځپاڼې د یوې کورنۍ یادونه کړې چې په کندهار کې طالبانو د کور په شاوخوا کې مورچې ونیولې او دوی مجبور شول چې له دې ولایته ووځي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم طالبان د ښارونو او د غراز د بندرونو د نیولو هڅه کوي چې لا ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو پرمختګونه به د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه اصلي سیاسي هدفونه له خطر سره مخامخ کړي چې وایي د ښځو د حقونو په شمول له تیرو 12 راهیسې په خاطر جنګی شي. پر دې سربیره به دا احتمال زیات شي چې افغانستان یو وار بیا د لویدیځ د مخالفو جهادي ډلو پر خوندي پناه ځای بدل شي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په کابل کې د دفاع د سرپرست وزیر پر استوګنځي د حمله په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د حمله د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه په تفصیل پسې ویل شوی چې دا برید وروسته لدی وشو چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه تقریبا بیخي ووتل او داسې انګیرل کیږي چې دا ډول نورې حمله به وشي. بلومبرګ خبرونې ترکیه ته د هغو افغانانو د لیږدولو او د ترکیه د حکومت د مخالفت په اړه لیکنه خبره کړې چې له نړیوالو ځواکونو سره مرسته کړې او د دغو ځواکونو له وتلو وروسته ژوند له خطر سره مخامخ دی. خبرونه وایي چې ترکیه د امریکا د غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې نه غواړي د دریمګړي هیواد انتظار خونه واوسي. امریکا له یو شمیر هیوادونو غوښتي چې یو شمیر افغانانو ته موقتی ځای ورکړي څو امریکا ته د تګ لپاره د ویزې پروسه بشپړی شي. خو ترک چارواکي اندیښنه لري چې که دغو افغانانو ته موقتی پناه ورکړي د هیواد ته به د نورو افغان پناه غوښتونکو سیل ورمات شي. اوس هم ډیر افغانان په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابې دوله قبل ترکیه ته روان دي. ترکیه وای اوس هم په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه دی. ویل کیږي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه سوری، عراقي او افغان کډوال میشتي. اکثر افغانان غواړي چې له ترکیې څخه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د اروپایي هیوادونو شورا په ورستیو کې ترکیه ته 2 میلیارد یورو مالی مرسته اعلان کړه څو د اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 1940 المریز کال پرتله په کور دننه 100 کال د بیځایه شو شمیر کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دغه کمیسون پرون په یو تازه راپور کې ویل چې د دغه بیځایه کېدنې لوی لامل رواني جګړې او ناامنۍ دي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ لخپلو اصلي مینو بیځایه شوې دي. لدو یو درګل دی، هغه د نامنۍ له لاسه لخپلو شپږو اولادونو سره لزرمات کډه په سر شارنې ته راغلی. دوی په یو کرای کور کې ژوند کوي. درګل وای جګړې دلته هم آرام نه دی پریښو دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل نوي راپور کې په کور دننه د بیځایه شویو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. دا کمیسیون وایي یوازې د تیرو 2 کلونو د ناامنۍ او جګړو له امله نږدې 15 میلیون خلک بیځایه شوي دي. داسې مهال چې دا شمیره په 1390 کال کې 1,250,000 تنو ته رسیده. د دې دوو شمیرو پرتلنه په کور دننه د بیځایه شویو په شمیر کې 70.8% زیاتوالی ښیي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې زیاته شوی روسي شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 9,000 کورنۍ له خپلو کورونو بیځایه شوي چې یوازې د غبرګولي له 18مې د چنګاخ تر 18مې دا شمیر 2,240 کورنیو ته رسیږي چې ډیر یې د ننګرهار ولایت دي. د دې کمیسیون غړي بنفشي یاخوبی په یوې خبري غونډه کې وویل
د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په 14 ولایتونو کې 1,350,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. که موږ هره کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو ټولیز شمیر 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 10 ولایتونو کې د 2,903 کورنیو کړي ویلي له 2.8% د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریخي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږ میاشتو کې 2.5% خلک بیځایه شوي. له 15% زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی. له 21% یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 2% د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بیځایه شویو 3.8% د حکومت مخالفانو او 4.9% تبعه د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسیدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه سندي ویلي خو وړاندې د دې ډول پیښو پړه پر یو او بل اچولي. دا راپور ښیي چې په کور دننه له بیځایه شویو 4.5% روغتیایي خدمتونو، 55% له زده کړې، 45% له مرستو او 10% له سرپناه څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له نړیوالو بیا بیځایه شویو سره د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جلال آباد ښار مسؤلین وایي چې عواید د تیر کال پرتله څو چنده لوړ شوي دي. د جلال آباد ښاروال چې څو ورځې وړاندې د 2 میاشتو د عوایدو خدماتو او راتلونکو پلانونو په تړاو خبري کانفرنس ته معلومات ورکول وویل چې د جلال آباد ښاروالۍ د 14 کال د لومړۍ 2 میاشتو عواید د تیر کال د 2 میاشتو پرتله 9.5 میلیونه افغانیو ته لوړ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د جلال آباد خاروالي مسولین وایي چې د روان کال د وو میاشت تو اوایدې د تیرک د همدی مودې په پرتلان نه هاویې میلیون افغانۍ لوړ شوې دي. د جلال آباد خارواله باسین بهیر چنن یک شنبې د یو خبری کانفرنس پر مهال رسنیو ته معلومات ورکول وویل چې ل دې اوایدو 3.9 میلیون افغانۍ په عایداتي قراردادونو 12.9 میلیون د مصرفي قراردادونو په همدې موده کې زرګونه لیټره د تیلو مصارف هم سپما شوې دي.
تیر مالی کال کې د وو میاشتو اواید زمونږ 155 میلیون افغانۍ وو، خو سکل زمونږ د وو میاشتو اواید چې 216 میلیون افغانۍ دي. یعنی د تیر مالی کال د دوه روپو په نسبت باندې موږ 9 میلیونه افغانۍ اضافه ترلاسه کړې دي.
نو موږ یو منل چې خروالۍ کې په تیرو 15 کالو کې د ترسره شوی فساد دوسیه تر څېړونو لاندې دي، خو زیاتوي چې د فساد هغه تورونه چې په دې وروستیو کې پر خروالۍ لګیدلي او په ټولنیزو رسنیو کې پرې ګرم بحث کېده، د څېړنې لپاره یې له مرکزه پلاوی راغلی و او څېړنې وښوده چې دغه تورونه کرنه دي.
پورسیو کې چې کومه اوازې او افتراو خبرې شوې په سوشل میډیا او یا رسنیو کې، دا غي پاړه د سیمایزو ارګانونو خپلواکي اداري اقدام وکړ او د خاروالیو د قدرمن موین صاحب په مشرۍ باندې یو پلاوی راوستو چې د دې اتهاماتو او یا د دې ادعا لمړنۍ بررسي وکړي، او خوشبختانه چې مدل تراغل یا غداوی چې مطرح شوی وي د فساد په مورید باندې دغه په لوی کچه باندې ثابت نشول.
د جلال آباد خارواله باسین بهیر امدار زوایی چې د سراج العمارت بن بیا رغول، د بارانی او سطحي وبو وستل، د خار په وڅلولاري کې د زمکه لاندې د سړکونو جوړول، عامه تشنابونه او نور یغه پروژې چې دوهونه وړاندې د تطبیق لپاره بودیجه منزور شوه، په لنډ موده کې به چاري پیل شي.
زمونږ بودیجه چې دا تقریبا 3 هفته کېږي چې منزور شوه. دا بودیجه کې چې مونږ کوم پروژې نیولې دي، د سراج العمارت بر د بیا یې او رغول پروژه ده، دغه د بارانی او سطحي وبو د ایستلو لپاره یو پروژه ډیزاین کړی ده چې دا به مونږه د جلال آباد خار هغه برخي چې بارانی وبو د کابل متضرر دي د دې جنجال او مشکل نه خلاص شي. په یو څلور لارې کې د زمکه لاندې سرک پلان لرو چې هغه ډیزاین تقریبا د تکمیلې دوه په حال کې دي، او ډیر ژر به په دې پروژه باندې اعلان ته ولاړ شي او د اعلان د لارې نه به د تطبیق چاري شروع شي. د سرکونو داغګيري ده چې هم دا اوس په اعلان کې ده، ژر به د طلبي تر سره شي.
په ورته مهال جلال آباد خاریان بیا پر خروالی تور لګوي چې د فساد پر وړاندې د قضیو پر روښانولو کې دقیق ندي، او غواړي چې شته امکاناتو ته پکاتو دي هغه څه چې لازم دي کارونه تر سره کړي. دوی د جلال آباد خروالی پر مسولونو نیوکه کوي چې ګوندې په ګمارونو قراردادونو او د خارګوټو د ویش په پروژه کې فساد کړي. خو د جلال آباد خارواله باسین بهیر بیا د خاروالۍ د خالی بستونو لپاره د کارکونکو د ژرګ مارنې لپاره هم د ګوتو په شمار ورځو کې د ازموینو د ترسره کېدو ډاډ ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، په بخښنې سره چې دغه کوم راپور چې د جلال آباد د عوایدو په اړه خپور شو د څلور ورځې مخکې راپور و. موږ هڅه کوو چې په جلال آباد کې د روان وضعیت په اړه په راتلونکو خبرونو کې درته نور راپورونه هم خپاره کړو. وروستي راپورونه دا دي چې د افغانستان مالی وزارت هم ویلي چې د افغانستان په شپږو بندرونو کې وسلوال طالبان فعالیت لري، د دوی تر کنټرول لاندې دي، چې له دې سره د افغانستان عواید هم ځپل شوي دي. اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یوه ورځ مخکې تر دې چې خپله کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم ترسره کړي، د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټولې مثبتې پیښې تر 4 میلیونه واو او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کورونا ناروغانو بسترونه ډاک دي، نوي ناروغان هم نشي منلی. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اګست په 4مه تر 4 میلیونه واوښتې. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپاره شوي دي، او دا ډول کورونا له یوه انسانه بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د 4 ساعتونو په ترڅ کې د 9359 مثبت پیښو خبر ورکړ، او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمېره 4,09,044 ته ورسېده. د ایران د چهارشنبې د ورځې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,104 ته لوړ شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمیرې به په ایران کې چې 3.8 میلیونه نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربیره چې ایراني چارواکو بیا بیا په دې هیواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سر بل هر هیواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه تر 1,000,000 لږ ډیرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2,000,000 او 8 لک کسانو ته 2 ځله د واکسین رسیدلی دی. د دوشنبې په ورځ د ایران مشر علي خامنهی امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي ضروري اقدامات وشي. خامنهی وروسته تر دې د خبر وکړه چې چارواکو د کورونا د 5 میاشتې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې 2 اونۍ ټول بندي اعلان شي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران د کورونیو چارو وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د غونډې مشي وکړه. د ایران له بیلابیلو شهرونو څخه د راپورونو له مخې په ډیرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراعاتوي.
وسام فامو کلیلاندو خبرونو ته تمه ده چې دراتونکو اونۍ په فایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. زینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې خای دا غونډه د شنبه یا یک شنبه په ورځ تر سره شي. د افغانستان دولت پرون غوښتنه وکړه چې ملګری ملتونه باید د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه جوړ کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د سازمان مشر په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویل چې په افغانستان کې د روسي شخړو د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سمبولیک ډول پرون وسلې راوخستې او په دې ډول د افغان ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. په هغو سیمو کې چې طالبانو په روسیو کې نیولې دي د لسګونو رادیوګانو او تلویزیونونو خبرونې بندې شوې دي. دا خبره نایي د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي او د غلطه د نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې کیږي ګډون وکړي. بلورته په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تر 4 میلیونه واوښته او روسي خبر همدا چې د بلاروس لوبغاړي کریستینا سیمانوسکایا له ټوکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې ورساته ورسېد. د ځغاستې د لوبغاړي د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ولاړ شي. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه
نوم دې څه ده؟
سونا.
سونا څو کلنه؟
10 کلنه.
چی شي خرڅه؟
ګل.
تازه ګلان که پلاستیکی؟
ګل تازه.
تازه د کوم ځای نه راوړې؟
د دکان.
د دکان نه اخلي بیا خرڅه. ښه، بیا په یو ګل کې څونه ګټه کوي؟
10 روپۍ.
د ورځې څو ګلان خرڅه؟
یو دوا.
څو کې در نه اخلي؟
جوړایان.
هغه څوک دی؟
یو خزه مېره.
خزا میره چې چیرته یې ارایشګه کې په لار کې وی کوم ځکه
لار کې
په لار کې در نه اخلي. ها ها، دا دې څه کې دا بل
دا ما
سنفې دې دا ها یعنی مکتب ته ځي. څوم سنف
سارم
کم مضمون دې خز د کړه؟
پښتو.
ژبه دې پښتو ده که دری؟
پښتو دری.
څنګه څه فکر کوي چې راتلونکي کې به څه در نه جوړ شي؟
پولیس.
پولیس بیا څه کوي؟ بیا به څه کوي د وطن لپاره؟
خدمت.
مات وکي. ها ها، ته کوم رنگونه خرڅې؟ کوم رنگولان خرڅې؟
سور.
سور ډیر خلک در نام دا سور اخلي. په کوم ورځو کې د ګلان ډیر خرڅېږي؟
عاشقان پرسته.
د عاشقان په ورځ. ها ها، او د مور په ورځ څنګه؟
مور په ورځ مندل.
بیا خپل څنګه مور ته کله کله ګل وړي؟
او
بیا دې مور څه وای؟
مور مې مننه.
څو بجو نه راوځي؟ تر څو بجو پورې کار کوي؟
10 بجو زما تر مخام 9 بجو پورې
کار کوي. بیا د ورځې څو پیدا کوي؟
سل یو نیم سل.
ها ها، کله چې ګلان در نه پاتې شي خرڅ نه شي، بیا څه ورباندې کوي؟
کور ته ورم.
بیا کور کې خرابېږي نه؟
بیا نو چې بیا اوبو کې کېږم، کله دوکانو کې کېږم، یا کله کور ته ورم.
څومره وخت کېږي چې ګلان خرڅې؟
یوم مشکی کاکالو موبایل زم کولا خرسم تم کولا خرس
له همدې سره د دغه خبری مجلې د پایشي بوته ورسیدو په کابل کې د سهار ونیمه بجې شوه. په بل خبرونه کې مقیم نائب ستاسو